افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړ چې د ولسمشرۍ انتخابات د دریم ځل لپاره څه باندې دوه میاشتې نور وځنډېدل. ټاکل شوی و د سرطان په 9 دا انتخابات وشي، اوس د میزان 6 ته ځنډېدلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د نوي 1499 کال له پیلېدو سره د نوي پسرلنیو پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلالزی دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست انتخابات تقریبا 2 وځنډېدل. د افغانستان جمهور رئیس پر د پوهنې پر وزارت او ښاروالیو ږغ کړی چې د پسرلي له رارسېدو سره ډېری ونې وکړي او ښوونځي زرغونه کړي. او د پاکستان وی محکمې نن د چک جمهوریت یوه 22 موډله په 8 بند محکومه کړه. پوره خبر نو اوري. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات تقریبا 2 وځنډېدل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشري هوا علم نورستاني نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د تخنیکي ستونزو او د تیاری لپاره د وخت کموالي له امله ځنډېدلې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د سرطان د میاشتې په 9 وشي، خو لکه څنګه چې هوا علم نورستاني نن ویلي، دا انتخابات د میزان تر شپږمی ځنډېدلې دي. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نیټې د ځنډ په اړه نور جزئیات د چې نور څه عوامل دي تر شا دي، وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو. د افغانستان جمهور رئیس نن د 1398 هجري لمریز کال د رابرېدو په مناسبت په وینا کې د پوهنې له وزارت او ښاروالۍ غوښتنه وکړه چې د ښوونځیو د زرغونولو لپاره دې کار وکړي. غني چې د ملي امنیت د سلاحکار حمدالله محب په ګډون یو شمېر لوړ رتبه دولتي چارواکي ورسره وو، ویې ویل چې سږ کال داسې باران او دومره واوره سوي چې په 3 کې ساری نه لري. هغه وویل دا به د وچکالۍ له کمولو سره مرسته وکړي او په افغانستان کې به د 2% اقتصادي ودې ته زمینه مساعده کړي. په یو بل خبر کې د ازادي راډیو خبريالان وای چې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې پرې وزندان د هوایی بمبارد له امله 6 وشل سوي دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک په سنگین ولسوالۍ کې د نننۍ هوایی حملې پیښېدل مني، خو وایي چې د هلمند څخه بهر ځواکونو پلان کړی دي. هغه په دې اړه چې پر زندان پر سوي برید کې څومره کسان مړه او زخمیان دي څه ونه ویل. د پولیسو او امنیتي سرچینې د خپل نوم د نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په برید کې 30 زندانیان او 3 وسلوال طالبان وژل سوي دي. برید د سنگین ولسوالۍ د شرافت بازار په سیمه کې سوی دی. د طالبانو یو ویاند قاري یوسف احمدي ویلي چې په دغه برید کې یوازې 3 طالبان وژل سوي، نور کسان د جنایي مجرمینو ترڅنګ د ملي اردو او پولیسو تسلیم او نیول سوي عسکر دي. تر اوسه په رسمي ډول د دغې حملې په جریان کې د تلفاتو رقم نه دی تایید سوی. په کابل کې چارواکو هم تر اوسه په دې مسأله باندې خبرې نه دي کړې. د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې به موږ هڅه وکړو چې تاسو ته په دې ارتباط که څه نوي معلومات ترلاسه سرو درکړو. د بلخ نوی امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز وایي د نوروز د لمانځلو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. عبدالرقیب مبارز نن ازادي راډیو ته وویل موږ د سیمې د اوسیدونکو سره په دوامدار ډول په تماس کې دی، وایي او وایي چې هیڅ تشویش نشته او دلته چې هر څوک د میلمستیا لپاره راځي امنیت ورته نیسو. د یو شمېر سرچینو په حواله د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په سبا په بلخ کې د نوروز د جشن د پیل په مراسمو کې ګډون کوي، خو د بلخ د امنیه قمندان دا خبر تایید نه کړ. په بلوچستان کې وسلوالو طالبانو 6 عسکر وژلې دي. حمله نن د بلوچستان په زیارت سیمه کې شوې ده. د حملې مسؤلیت د پاکستانی طالبانو ډلې تحریک طالبان پاکستان اخیستی. د ډلې په یو بیان کې ویلي چې دا حمله په بلوچستان کې د ملیشا ځواکونو په پوځي عملیاتو کې په وروستیو کې د خپلو ملګرو د قتل د غچ لپاره کړی ده. د پاکستان یو محکمې د چک جمهوریت وې 22 موډله نن له هغه هیواد د هیروینو د قاچاق د هڅې په تور په 8 او 8 میاشتو زندان محکومه کړی ده. دا حکم نن د لاهور یو محکمه وکړ. دغه ځوانه موړله تریزا هلوشکوا نومیږي. هلوشکوا د رپورټونو پر اساس له 8.5 کیلوګرامه هیروینو سره د 2013 میلادي کال د جنوري په میاشت کې د لاهور په هوایی ډګر کې ونیول سو. هغه د لاهور د هوایی ډګر څخه د متحده عربی اماراتو او بیا آیرلند پر خوا په پرواز کې و. د هغې وکیل سردار اصغر دوګار ویلي چې د محکمې د دې پریکړې پر وړاندې به عالی محکمې ته عرض وکړي. او په قزاقستان کې نن د مخکني جمهور رئیس مشري لور دریغه نظربایوا د هغه هیواد د پارلمان د مشر په توګه د خدمت لوړه وکړه. دریغه نظربایوا 55 کلنه ده او په اکثریت رایو د سنا مشر ټاکله سوې ده. هغې نن وویل:
قرمیتی قاسم جمارت کیمیلولا، قرمیتی عربتستر،
دا وایي ګرانو همکارانو او د قزاقستان ولس، زه ستاسو څخه مننه کوم چې پر ما مو باور کړی. زه د خپل هیواد په سیاسي او ټولنیز ژوند کې د پارلمان د رول پر اهمیت خبره یم او په ځانګړي ډول په داسې تاریخي شیبه کې. نور سلطان نظربایف تقریبا 1.5 کاله د قزاقستان ولسمشر و. هغه پرون استعفا وکړه. د ولسمشر تر استعفا وروسته د قزاقستان د اساسي قانون له مخې د سنا مشر قاسم جمعت تقیف د جمهوری ریاست لپاره په موقت ډول وټاکل سو او د سنا د مجلس مشرتابه د قزاقستان د مخکنی ولسمشر لور ته ورکړ سو.
لا فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د افغانستان د ولسمشرۍ د ولسوالۍ شوراګانو او د ولایتي شوراګانو انتخابات به په خپل وخت ترسره نشي، بلکې دغه انتخابات څه باندې دوه میاشتې وځنډېدل.
به منظور تطبیق بهتر احکام قانون انتخابات و به ویژه احکام ماده 19 تعدیل قانون انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای ولایتی و ولسی جرگه ولایت غزنی به تاریخ 6 میزان 1398 برگزار گردد.
په دې اړه د انتخاباتو د چارو له یوه کتونکو سره خبرې کوو. د افغانستان کورنیو چارو وزارت د نوي 1400 کال له پیلېدو سره د نوي پسرلنی پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړ.
دا عملیات به د خالد تر نامه لاندې وي چې په ګډه د امنیتي ځواکونه، دفاعي ځواکونه او هوایي ځواکونه به مستقله توګه د افغانستان په ګوټ ګوټ کې پلاره شي.
د نوروز د نوي کال د تیاریو په اړه هم بیلابیل راپورونه لرو. نن دې خوشحالي نړیواله ورځ ده. څه فکر کوي چې افغانستان به په نړۍ کې د خوشحالو هیوادونو په لیست کې کوم ځای ولري؟ ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 1.5 څپه صاف او وازي اوریدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې د افغانستان د ولسمشرۍ، د ولایتي شوراګانو او انتخابات او د غرض د غزنی لپاره د ولسي جرګې انتخابات د څه باندې دوه میاشتې نور وځنډېدل ټاکل شوی و چې دا انتخابات د سرطان په 9 ترسره شي. نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشرې هوا عالم نورستانی په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د دغو انتخاباتو د ځنډېدو اعلان خبره اعلان کړه او ویل چې دا انتخابات به د میزان د میاشتې په 6 نیټه ترسره شي. دا دریم ځل دی چې دا انتخابات ځنډېږي. دا موضوع له کابل د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تحقیق کړی، همدا شبه سره ده. اکرام صاحب، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د انتخاباتو د ځنډېدو د اعلان په باب نور څه وویل، څه وویل چې څه علت د دې سبب شو چې دا انتخابات بیا وځنډېږي؟
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل اغلی عالم نوري سانی که څه هم د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې د ځان د عواملو پاړه ډیر څه ونه ویل، خو انتخاباتي جنجالونه د کمشنرانو بدلون د بودیجی نه موجودیت هغه عوامل دي چې په دې برخه کې سنزې بلل کیږي. اغلی عالم نوري سانی اعلان وکړ چې په یو خبری کانفرنس کې چې د جمهور ریاست او د ولایتي شوراګانو او همدارس د غزنی د ولسی جرګې انتخابات به اوس د 1400 ویلمریز کال د سرطان پښپګم باندې تر سره کیږي. لدی وړاندې دغه کمیسون د دې انتخاباتو لپاره د همدې کال د سرطان 9 اټاکلې و، خو اوس یې اغلی عالم نورستاني نیټه وروسته کړه.
برگزاری انتخابات با تاریخ تعیین شده قبلی مقدور نمی باشد. به منظور تطبیق بهتر احکام قانون انتخابات و به ویژه احکام ماده 19 تعدیل قانون انتخابات، تأمین شفافیت و عملی شدن ثبت نام و تشخیص رای دهندگان به طور مسئول، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای ولایتی و ولسی جرگه ولایت غزنی به تاریخ 6 میزان 1398 برگزار گردد.
نوری صاحب، دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه لا هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې د ټولو ولایتونو لا نه دي اعلان کړي. دوی 13 ورځ د 15 ولایتونو د پایلو له اعلان سره د 23 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړي، خو د کابل په ګډون د 10 ولایتونو وروستۍ پایلې لا هم پاتې دي چې په هغه باندې د انتخاباتو کمیسون په وینا باندې چې کار پی روان دی او ډېر ژر به دا اعلان شي. انتخاباتي جنجالونه او د دې ترڅنګ ستونزه مشکلات د کمشنرانو عدلون بدلون هغه مسایل چې د دې کمیسون کارونه ل زند او خان سره مخامخ کړي دي او د انتخاباتو د اتصار یو شمیر بنسټونه وایي چې د دوی په وړاندې باندې ستونزه پیدا کړي دي. بلې نوري صاحب.
بلې اکرام صاحب، تاسو راسره ووسئ. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید هم همداسې له کابل راسره وصل دی. رشید صاحب، خبرونه ته خره غلاس د تمې خلاف د افغانستان د ولسمشرۍ د ولایتي شوراګانو او د غرز د غزنی لپاره د ولسی جرګې انتخابات بیا وزندیدل، علت څه دی؟ چارواکو کله چې په کمیسیونونو کې بدلون راوستل، د دواړو کمیسیونونو نوي غړي وټاکل شول، په ډیر ډاډ دا خبره کوله چې انتخابات به هیڅ کله مونږ نه زندیږي، ولې وزندیدل؟
مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. باید د پښتنې سره وایي چې له بده مرغه دغه وضعیت د مدیریت منو، ځکه چې ټاکنې په نورستان کې سرطان باندې موږ مخه ویلي وو چې دا عملي نشان نیسي. یو خو د پارلماني ټاکنو بحران او دغه وضعیت ډېر وخت و، په دوم قدم کې تغییرات او بدلونونه چې راغله، په دغه قدم کې دا ده چې په قانون کې تعدیلات راتللي او د دې تعدیلاتو پلي کول تاریخ برانه ده بایومیټریک کارونه دیدنه او ټیکنالوژي سمبالول د پروسې لغه اقوا د ام ډی آر یا د ګورتي تقنیم سیستم کارونه د ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره سپر کمیشنرانو نویواله او دا چې دوی یو څه باید ترسره کړي تر څو بودیجه پیدا کړي، کې نړیوالو دې ته او دا چې تاسو کې
رشید صاحب، غږ مو اوریدونکو سم نه اوري، که لږ ذره خیخې ته یا کړکۍ ته نږدې ودرېږي چې خلک پوه شي تاسو څه وایې. مهرباني. بله، مهرباني. رشید صاحب تاسو یادونه وکړه، تاسو هم د دې تمه کوله چې دغه انتخابات به ممکن وزنډېږي، دغو ستونزو ته په پام سره اوایا تاسو سره مشوره شوې ده که نه د انتخاباتو د یو خپلواک بنسټ په توګه؟
بل شکه چې موږ د مخکې ویلو چې ټاکنې په نورستان کې سرطان باندې عملي نه بریښي او دا کېږي، هلته په دې اړه باندې کمیسیون سوغتنه کړې وه، په دې اړه باندې یو اجماع راغلی، بیا هم د حکومت هم د نورو سیاسي کړیو هم د نړیوالو ټولنې قانون سره دلته په بل لار نشته چې تاسو نه وسلوسی دا نه ورو د ټولو خلکو د سره قانون هم دا هیڅ مسونه هم سیستم د سره په څیر کړی وو، او دا زندور هم لپاره مرغ چې لږه او مخته غره نه ګزرین زندور نو
رشید صاحب
یو تقریبا
دا اوریدون کې رشید صاحب اوریدون کې چې موږ تاسو اوس اوریدوی به ایا لدی ورسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چارواکو یا د افغانستان د حکومت د چارواکو په خبرو باور وکړی چې دوی وای دریم ځل لپاره وزن دیدل یعنی په دې معنی چې دا انتخابات په بیا ونه ځندېږي بلې ډیره مننه یوسف رشید د آزاد او عدالتانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس قدرمن اوریدونکو بخنه غواړو چې د غږ کیفیت سم نو خو موږ هڅه کوله چې د انتخاباتو پر نور اړخونو چې هغه چې چارواکي په خبري کانفرنسونو کې نه مطرح کوي د یو کتونکو نظر واخلو د ښاغلي رشید څرګندونه مو واورېدې و موردل چې د افغانستان د ولسمشرۍ د ولایت شوراګانو او د غراز د غزنی لپاره د ولسی جرګې انتخابات چې ټاکل شوی و د سرطان په 28مه نیټه تر سره شي چې باندې دوه میاشتې نور وزنیدل د انتخابات ټاکل شوی چې د میزان په شپږمه نیټه تر سره شي. بیا هم د کابل په سټډیو کې زما همکار اکرام الله اکرام دی چې مخکې د انتخاباتو په اړه رڼا واچوله. د دغو انتخاباتو د ځنډیدو سره نن دغه راز د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د نوي 1491 کال له پیلېدو سره د نویو پسرلنیو پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر هم ورکړ. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویاند په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې دغه عملیات به د افغانستان د دفاع وزارت په مشرۍ د افغان ګډو ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو پر مخ په وړاندې پر مخ وړل کېږي. نور جزئیات بیا هم له اکرام الله اکرام واورو. اکرام صاحب مهرباني.
ډېر زیاته مننه. نوی کال د خالد په نوم په پوځي عملیاتو پیلېږي. هغه عملیات چې د کورنیو چارو وزارت په وینا افغان هوایی ځواکونه به هم پکې برخه ولري. د دغه وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی نن په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه وویل
1499 کال به په دوه کال کې عملیات چې د افغانستان د خلکو دښمنانو پر وړاندې ترسره کیږي دا عملیات به د خالد تر نامه لاندې وي چې په ګډه د امنیتي ځواکونه دفاعي ځواکونه او هوایي ځواکونه به په مستقله توګه د افغانستان په ګوډ ګوډ کې پلاره چی دا به نوي کال سره سم دغه عملیات به پیل کړي. په دې کال کې به پر دښمن باندې تهاجمي عملیات او تعارضي عملیات زیاتی.
نوري صاحب همداراز خاغلی نصرت رحیمی د تیر کال په اړه وویل چې تیر کال په عملیاتو کې په بیلابیلو عملیاتو کې دښمن ته وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات وغوښتي دي. دغه عملیات په داسې حال کې اعلانې کې چې په وروستیو کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي او په دغه ډول عملیاتو کې ملکی خلکو ته تلفات زیات شوې دي. په وروستیو کې حتی ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې بالاخره ملکی تلفات ورته د منلو وړ نه دي. خو د کورنیو چارو سرپرست ویان نصرت رحیمی وایي چې د عملیاتو پر مهال به دا ځل د ملکی تلفاتو خوندیتوب ته په بشپړ ډول باندې پام وشي.
په دې برخه کې موږ ډاډ هم ده د تاسو ته او تاسو سره د افغانستان ټولو خلکو ته ټولو زیات ارګانو ته لکه عملیاتي دي که اپراتیفي دي که ځانګړي ځواکونه کله عملیات ترسره کړي چې د ملکي کسانو ژوند ته په جدي توګه توجه وشي او دا په نظر کې زیات نیول کېږي.
بلخوا وسلوالو طالبانو د خالد په نوم دغه عملیات نمایشي بللی دي. زبیح الله مجاهد سوشي بیوړاندې ازادي رادیو ته په وستولي پیغام کې وویل چې دغه عملیات چې دي د امنیتي ځواکونو د روحي لپاره یو کاذبه هڅه ده. خو د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې د خالد په نوم د پسرلنۍ عملیاتو د پیلولو هدف د طالبانو او داعش په ګډون د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د پیل شوو هڅو دوام دی. بلې نور څه
بلې اکرام الله اکرام تاسو نه مننه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صاف اواز اوریدلی شي. سبا نوروز یا د نوې دیار لسو اتنویوم کال لومړۍ ورځ ده. نوروز د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کې په کابل کې هم د نوروز لپاره تیاری روان دی. نوروز په مزار شریف کې هم په خاصو مراسمو سره لمانځل کېږي. د جنډي او د ګل سرخ د میرې لپاره د افغانستان له مختلفو ولایتونو خلک ورځي. همداشي به له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی سره د ټلیفون په لیکه دی. حبیب زی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. که اوریدونکو ته ووایي چې په مزار شریف کې د نوروز د جشن لپاره څه تدابیر نیول شوي په تېره بیا امنیتي تدابیر؟ بله حبیب زی، بله حبیب زی صاحب، غږ مهم نه راځي. بله د مزار شریف د ازادي راډیو خبريال سره مو اړیکه سم نه ټینګه، خو خیر په موضوع کې تمکیږو. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د نوروز لپاره د افغانستان په ټولو ولایتونو کې تیاری روان دی. په کابل ښار کې هم خلک د نوروز لپاره تیاری نیسي. اکثره کابل ښاریان نوی کال په جلبوی و کبان و هفت میوی سمنک سبز چلو او دغه رازین نور و تفریح په جشن سره لمانځي. خو په دې ښار کې ډیر بېوزلي کسان هم شته چې په دا ډول نوروز د نوروز د لمانځلو وس نه لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې د نوروز د مراسمو لپاره لومړۍ درجه امنیتي ازارت نیولې دي. ناجیه صافی ته به غوږ شو چې د کابل ښار کې ګرځېدلې او له یو شمېر کابل ښاریانو سره یې د نوروز د جشن په اړه خبرې کړې دي.
کابل هغه ښار چې اوسیدونکي په خورا لیوالتیا د نوي کال د میلې په تیاریو بوخت دي. کوژده شوي د خپلې کوژدنې کور ته نوروزی وړي او نور بیا هفت میوه او هفت سین جوړوي. نوید احمد جویا هم هغه ځوان دی چې دا مهال د کبانو د اخیستلو لپاره د کابل ښار پل سرخ ته راغلی.
دلته راغلی یم چې کبان او ځلوبۍ واخلم. دا یوه برخه یې د نوروزي ده او بله هم د کورنۍ لپاره ده.
کال پورزو کی دا سندره په هر ځای کې اوردل کیږي. د غنمو شیره چې تری سمنک پخیږي د خار په بیلابیلو برخو کې د خرسلو لپاره خودل شوی. رحیم هم په همدې موخه کابل ته راغلی.
ان سمنک مو وردم بس فرش دا پونځه ورځې مجه کیږي اومده گرفتم تا که اومده شد.
دلته خار ته می سمنک راوړی سو خرسې کړم. لتیرو 15 ورځې مو چمتواله نیولې. سبا نوې کال د دعا کوو چې یو سولې افغانستان لرو او په خفزا کې ون منځو.
په کابل ښار کې د نور ورځو په پرتله ګڼه ګوڼه زیاته ده. سلطان حسین له خپل کار نه راضي ښکاري.
یک تن از مای فضای چارای پلسرخ په خاطر از اینکه مردم نوروزی میبرن سال نو است.
پلسرخ کې ماهیان پخوم. نن ډیر خلک راضي نوروزی وړي. هغه خلک راضي چې خپل کوژدنو ته کبان اخلي.
کسه هم امنیتی ننګونې د کابل ښاریانو یو له اساسي اندېښنو شمېرل کېږي. خو کابلیان وایي نوروز به په ښه توګه نمانځي. د کابل ښار اوسیدونکی نوید احمد وایي
باوجود کې یک مدت بسیار زیات هست که تهدید
سره د امنیتي ګواښونه موجود دي، خو موږ خوشاله یو چې امنیتي چارواکي په هر ځای کې تلاشي کوي او بشپړ امنیت نیولای.
افغان پوځیان هم د نوروز د مراسمو لپاره د لومړۍ درجه نظامی احضاراتو د عملي کولو خبر ورکوي. د نوروز جشنونه هر کال د هیواد په بیلابیلو برخو کې ترسره کیږي، خو د نوروز تر ټولو لوی جشن په مزار شریف کې وي. دغلته د نوي کال د جنډي پورته کولو له رسمي مراسمو وروسته د ګل سرخ میله هم پیلیږي او د افغانستان شمال ته د مزار میلې لپاره ګڼې سندرې هم ویل شوي.
مونږه مزار ته ځو. له مزار د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن حبیب زی بیرته سره وصل دی. حبیب زی صاحب، لن کړه ته ووایه چې د نوروز د جشن لپاره څه تدابیر نیول شوي؟
السلام سلامون تاسو ته نوې څرګندونه ټول اوریدونکو ته هم د اوس مهال د نمازګر شلکار کې مختلف مشترک ګټ او دی پوځان حضور لري په کومدار چې راځي شریف ته منتهی دي هلته دالارې بندې شوې دي د موټرو پر مخ د موټرسایکلونو په تګ راتګ او همدارنګه کومې خبرې چې موږ د بلخ له امنیت مندان سره درلودې د بلخ ملي امنیت مندان عبدالرحیم مورز ډاک سرجن کړ چې دوی چمتو دي چې د نوروز یا ګلیسوف جشن په عامه فضا کې په بلخ کې ولمند شي. د راپورونو پر اساس څو شری وړاندې د افغانستان د دفاع او سرپرست وزیر اسدالله خالد هم بلخ ولایته رسیدلی دی ترڅو په دې مراسمو کې ګډون وکړي او سبا ته به ولسمشر محمد اشرف غنی هم په بلخ کې دي او د نوروز مراسمو ته به وینا کوي.
بله مجيب الرحمن حبيب زي اللي تواصلنا معنا سبب بها هم تواصل تماسون سوا ولدغو مراسم الهاله با اوريدون كي خبروي قدر من اوريدون كي افغانان سكال نوروز په داسې حال کې منځ چې ملګر ملتونو د احصائې لمخي د افغانستان د نفوس او باندې 14 مليون وګړي خوراکي مسؤلیت نه لري په تیر بیا سګني وچکالي خلک ډیر زپلې دي د افغانستان لپاره ملګر ملتونو سرمنشي ځانګړي استاذ تدامي چې یمموتي تیرونی د دوشنبه پر ورځ ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په ځانګړي غونډه کې چې د افغانستان وضعیت ځانګړی شوی وویل چې دغه څه باندې 14 میلیون افغانان د ورځې یو وخت هم ډوډۍ نه لري په دې هله چې نوې 1990 کال د افغانستان لپاره د سولې امنیت او سوکالۍ کال وي او د ټولو افغانانو د سرخوانونه هم په خوراکي موادو ډک وي. خو آیا پوهېدئ چې نن د خوشحالۍ نړیواله ورځ ده؟ څه فکر کوئ چې افغانستان به په نړۍ کې د خوشحالو هیوادونو په لیست کې کوم ځای ولري؟ له دغو احصایو سره چې څه باندې 14.5 میلیون وګړي یې خوراکي مسؤلیت نه لري، د دغه لیست پر اساس په تر ټولو زیات خوشحاله هیوادونه اروپایي هیوادونه دي. تر افغانستان په نړۍ کې یوازې د دو هیوادونو خلک لږ خوشحاله دي. عصمت څاروانې تفصیل اوروي.
د مارچ شلمه په نړۍ کې د خوشحالۍ ورځ ده. دا ورځ له 2013 میلادي کال راهیسې هر کال لمانځل کیږي. ملګرو ملتو دا ورځ د دې لپاره نومولې چې د نړۍ د خلکو په ژوند کې خوشحالۍ ته اهمیت ورکړل شي. په 2015 میلادي کال ملګرو ملتو د پایشتي پرمختګ ولس هدفونه وټاکل چې د بیوسلۍ پای ته رسول، د نابرابرۍ کمول او د مځکه یا نړۍ ساتنه درې کلیدي هدفونه دي چې د خوشحالۍ سبب کیږي. ملګرو ملتو د هر عمر انسان، هر ټولګي، هر مؤسسه او هر حکومت ته بلنه ورکړي چې د خوشحالۍ نړیواله ورځ ولمانځي. خوشحالي د انسانانو یو اساسي هدف دی او له همدې کبله له حکومتونو څخه غوښتل کیږي چې داسې عامه او ملي پالیسي جوړ کړي چې د وګړو د سوکالۍ سبب کیږي. ملګری ملتونه غواړي چې د خوشحالۍ لپاره د یوې ورځې په نمولو دې ته پام واړوي چې اقتصادي وده د خوشحالۍ د زیاتېدو سبب شي او ورسره په یو وخت اقتصادي وده د چاپیریال او ټولنې د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکوي. د خوشحالۍ د نړیوالې ورځې آیډیا یا نظر له کوچني هیواد بوتان څخه راغلی دی. ویل کېږي چې د بوتان خلک د نړۍ د ډیرو هیوادونو د ولسونو په پرتله خوشحاله دي. خو پر روان 2019 میلادي کال د تیر کال په شان د فنلند خلک په نړۍ کې تر ټولو خوشحال خلک بلل شوی دي. افغانستان د نړۍ په 145 هیوادونو کې 145 ځای لري. د خوشحالۍ له نظره د دې لست وروستی هیواد جنوبي سودان دی. په دې حساب تر افغانستان یوازې دوه هیوادونه د لږ خوشحالۍ درلودونکي ګڼل شوي دي. په خوشحالو هیوادونو کې له فنلند وروسته ډنمارک دی. تیر کال ناروې دوهم هیواد ګڼل شوی و، خو سږ کال ناروې د لیست په درېمه خانه کې دی. آیسلند، سویس، نیوزیلند، کاناډا او آسترالیا له څلورم تر لسم پورې دي. د امریکا متحده ایالاتونه 19 دی. خو که لیست وګورو د خوشحالو هیوادونو په سر کې اکثره اروپایي هیوادونه دي. د دې لیست په لومړیو شلو هیوادونو کې 14 اروپایي هیوادونه دي.
دا هم ستاسو څو پیغامونه چې افغان بیسیما ته سواتل شمیرې لارې مو راستولې دي. موضوع په ارتباط مونږ نن ډیر پیغامونه راستولې دي. دفتانی لیکلي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو بیا ځنډیدل دا ثابتوي چې انتخابات به د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته ترسره کیږي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي چې خدای دې وکړي چې په نوي کال کې د افغانستان لپاره تلپاتې سوله راوړي او موږ ټول د سولې شاهدان او سکور مودن پیغامونه زه زیاتی هرم روی په نورو پروګرامونو کې هم درته لولو. زنوري اس نور تاسو اجازه غواړم مایکروفون خپل همکارې فرشته نگاه ته سپارم چې له نوي مطالبه سره استډیو ته راغلی ده.
تشکر نوري صاحب، خسته نباشین، شامتان بخیر.